از مصاحبتان.
سلامونه لغرمی مخکی لس بجی دیزه صفی ولاستان اگزای مو ده آزادی راڈیو دغه پروگرام ده خراغلاست وایم. پیل پا خبرونو که ده ملگرو ملتونو متخصصانو ده قصاص سنگسارا و ده درو وحل و ده حکم پاره ده طالبانو ده ستری محکمی پا روستی اعلان اندیخنه خکاره کرا. دوی پرون پیو بیان کی ویل داده و سازاوی غیر انسانی، ظالمانه او ده نریوالو قوانینو خلاف دی. دوی ده محاکمه ده عادلانتو پار جدی اندیخنه خوالی ده. ده طالبانو ده حکومت ده ستری محکمه اداری مرستیال عبدالمالک حقانی پرونو ویل ده طالبانو محکمو ده قصاص نگده یو سلو پینزاویا او ده سنگسار و درش حکومونه صادر کردی دی. د کاغلی اقانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړی چې د بدعملی په جرم پر سلور تنو دیوال چپا کړی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نکړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وپوهېدلي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 1,260,000,000 مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونه التام ولولئ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، ګڼو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړی او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمېر چارواکو ویلي وو چې د نجونو یو شمېر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانې سپوږمۍ ظفرزۍ، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمنی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ زفرزی او یلدا بازوان اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د تلیفون لاله وصل سویتی او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول مر سره ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې لمر سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ زفرزی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید سته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکې هیلې مې ومنه، ډېره خوشحاله شوم چې د تاسو سره خبرې کوم او تاسو له ما کوم نظر اخلئ. ډېر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستئ کامیاب او خوشحاله اوسېږي. په لومړي قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه چې دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت نه پاتې شوي وو نو هماغه هم تر نن وخت پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشوه، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم داسې نه نوی نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډېر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هېڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړي چې موږ یو څه لیدلي وي او موږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه آغلی زفرزی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاته دي، د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې هماغومره به نه وي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو د رخصتۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې دپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستې خزي چې دي د دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډېره زیاته فائده د دوه پاره کوي، ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شوی یم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پټمو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ و نه خوري او پاتې نشي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو نو مونږ یو صدې د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدې ته ډېر زیاته زه لکه ناکرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه دپاره مونږ په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده، هماغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې، په مرسته باندې، د هغو په غوښتنه باندې چې هغو د دې سره راحت و. اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدی شي چې د دې سره خپل د کلی او د خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یاسي مکتبونو ته نه پریدي، یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زم چې پښتانه په خپل خپل لونی سبق ته نه پریدي. حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې یو ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي، نو دا د زمونږ د پاره او د زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې موږ سره اوس وښوونځېدي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم موږ اوس نور هم یو سفر مختک کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. موږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځن دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي، څومره دو سایکالوجیکل لکه دو یو یو دغه یو خور یو شاکی وخور، هغه جنکۍ بیرته حادی ژوند ته راغلي. هغه لوستي ځوانان چې په کور ناشته شوي وي او هغه ویل چې موږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي، هغه لاس په کار شوي، هغه استادان شوي، او هغه انجونې چې دغه یو یو امید یو یو دغه نه لرل، نن هغه د دې په زده کړو باندې بوختي دي. هغه رقم باندې موږ ازموینې تر خلو خپل کتابونه هغه د یو یو ټولګي کتابونه مخکې لاړي. نو دا دومره فایده لري چې دا د امدې د پاره ما سرګندم کړ. په هول کې ما نه غوښته، مطلب البته د مشکلات ستونزې موجوده وي، خو اوس وخت کې زوایم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږ دا شریک کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړه وکړه، څومره لوستي جنکۍ لاس په کار شوي.
ډېره مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نورې هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو لپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی دا هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نشي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهم بحث باندې خبرې وکړو. زه موافق یم بغوان صاحب سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل، زه هم دا پیشنهاد لرم، اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړی، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړی، سافټویرونه موږ جوړ کړی چې هر صنف ته موږ ورکړی دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای شي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې ټلیفون نه لري، ځینې دي چې نسی کولای، یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. مونږه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه د دوه شیانو فراهم کو او فراهم کړي موده تر هغه پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي، هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچا چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شاګرد لاسته راوړي، هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب، زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرحه جوړه کړې چې ډېر ښه طرحه ده. نو کله چې دا طرحه ما خپل شخصا مطالعه کړه، کدی انفرم په حساب ده، هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرحه ویلې ډېره مناسبه طرحه ده. خو امیدواره یو چې مشران دغه طرحه ومني، که هر رقم یونیفورم ته وایي، یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادانې مشکل نه لري، هغه قبلیي. اما شرط یې دا ده چې باید ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي تر څو وسي کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه پلیسی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شی چې دو ویلي هغه عملي کوي. منحظ د اتحادیې د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامی ایجاب مراحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه یې قبول کړی دي. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی میرمن دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه حاجل مکتبونه پرانیسئ، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کېږي، زمونږ خور پاتې کېږي، زمونږ ورندر پاتې کېږي، زمونږ اولاد پاتې کېږي، دا موږ ته ډېره سخته تمامېږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته درواستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشي رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو موږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د همر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو څو وارې وزارت ته مکتوب ورکړو یا پیشنهاد مو وکړو چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شکې ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، تاسو څخه په همدې تړاو پښتنه وکم، تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا د سیدا چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی او نه د سې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. موږ تر اوسه داسې کوم څه نه دي یعنی دی مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی که نه یا نه کومه طرحه راغلې ده. شاید دا په کومو محکمو کې شوي وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو موږ ته پخپله د دې دغه استند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي یعنی د نن حده پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه او دغه جنکۍ مثال ناکام شوې یا مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه هم ورکړه، پر جیګم کړل او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغ کړل، مثال دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درس ونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کېږي. مثال په طور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال پته وایي موږ ډېر درس وایو یا نیمه صفحه وایو یا پوره یوه صفحه درس وایو، هغې ته تقریبا پنځه څلوېښت ساعته یو استاد ودرېږي. هغې سره سره دې درس سره سره هغې ته اضافي معلومات ورکول کېږي، همدغسې نوټونه ورکول کېږي، کورنۍ دندې دا شیان دې ته غوښتل کېږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه موږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی. طرحه به وي خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او تنه خبره هم نه یست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمینه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
کوم چې د تګ خبره وسه همدې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډېره وړه خبره ده، خدای چې د یوې جلۍ سره به یو څوک راځي. مونږ دا څلوېښت کاله په جنگ کې را تیر کړل، د یو جلۍ پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مور یې ده په کور کې. که ته وایي چې د دې سره نارینه راشي، نو هغې مور جوړه ده، هغه څه رقم ده، ډیسیبل ده، معذوره ده، په کور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره ښوونځي پورې لاړ شي؟ همسایه خو تاسو وایي چې محرم دی، چې نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډېره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دو په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه، خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ. اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه ښوونځي ته ورسوو، بېرته یې راورسوو. دا خو ما ته دا ناممکنه ښکاري او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم نور هم، چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سر ته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې نجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سر ته ورسېږي. خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د نجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ را تګ او
بلې، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوي چې د طالبانو حکومت به نجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کېداس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کېداس چې په راتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ سي. په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
بلکل، په لرې سیمو کې زمونږ په دا دومره وختونو کې مونږ داسې کلي باندې شته دی چې په هغو کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغو ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته ور وړي، هغو ته هغو پنځه ویشت دقیقې فایده مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې وقفه که زیاته سي په درس کې او تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي، هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې، او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا خونځي چې تړل شوی دی. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په باندې پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه، زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې موږ د خپلو مکتبونه فارغ کړي وي، د هغوی دپاره یو کلنې امدګیانې موږ نیولې، هغه هغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هغسې مشخص کړي دي، هغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي، نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې ښوونځي بند پاتې سي، څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دوی طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایا نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلي وه. داسې نه چې محرم، هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوی. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکي کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباري ودونه به ډېرې، د عمر نه کته نجونې به ودېږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه، فکر کوم که څوارلس کالونه، او بخښئ دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد دي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خوغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ور نه کړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داشت په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حداقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې داشت وایي، که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي، بیا هم مونږ آنلاین کولای سو داشت وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه ټلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو، نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلا مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. اته مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وزات کسان چې دي، هغو ته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو.
مون کور خو نسی تړلای مکتب بز مون په مخ وتړي پانتون بز مون په مخ وتړي اما ز مون کور نسی تړلای زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کو باید همیشه مون مثبت ګرا وسو مثبت فکر وکو او خپل لورګانه وه څو چې تحصیل وکړي نه د ته چې مونږ واده کو حتمان حتمان زمونږ نجونې هېڅ جلکۍ نشته چې بې خاونده پاتې شي او هېڅ هلک نشته چې مېرمنې پاتې شي حتمان واده کوي اما مناسب وخت بهتره وخت منم
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم کنجونی له شونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي کله چې د وی ټولنې نیمای نفوس د کاري قوی برخه نوي د هغه هیواد اقتصاد لڅټ ډول زیان سره مخامخ کیدای سي
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت یې هغه خبره وکړه هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپل باندې د خبرې سره مخ شوی وم چې ولې محرم د چا سره نه وي نو ما د هغه خبره کې غږی کته شوی و که هر څه ما ټول دا د غتر واخیست یو جلې خوندې ته ځینو یوازې به نه ځینو ما ویل چې دا خبره خو بار بار دلته یې لیکلږي چې د چا سره محرم نه وي لکه خځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکړي چې هغه د موټر کی باسي چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څه شته نه دی خو زه بیرته راځم خپل خبره ته کېدای شي زه په هغه باندې پوښتنه وینم ما هغه چې د ینجونو سره ویلي دي چې وو د یو چا سره تلی شي صرف یوازې جلی نه شي تلی نو هغه بیا خیر هغه بیا څه خبره نه ده کېدای شي چې یو کوچی نه جلی مکتب ته ځینو ور سره څنګ یو دوه درې کسان نورې هم وي ځکه چې مونږ تلی وو موږ دغه څه خپل ملګرو سره تلو یوازې نه یو تلی یا د کور نه یا د نور ملګرو سره خو راځم دې ته چې کله په یو هواد کې خځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمينه برابر نه وي او دا چې د کار زمينه خو ځکه ورته نه برابر کېږي چې کله اوس یو اشتمه سده د دنیا دومره مخکې تلې ده ټکنالوژي دومره مخکې تلې ده که څوک زده کړو نه ک نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ په خوا وختونه کې اوس مونږ نه یاګانو یا مونږ مشرانو خزو تجارت کړي دی یعنی د کار ذریعہ خپل کور د پاره ګرځېدلې دي یا یو مړی ډوډۍ پیدا کړي ده نو هغه صرف د بزګرۍ نه او افغانستان هغه ایواد هم نه دی چې په هغه کې د مونږ یعنی هغه د کار او د دې مکه دومره ډیره ده یا اوبه دومره ډیرې دي چې خځې به وشي کړي که تعلیم و نه کم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړی ډوډۍ مخه به ځان ته برابر کړي نو هغه خو ناممکنه ده ځکه چې هغه مشکلات دي په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کوي دا به په تاریخ کې یعنی هغه توري کرښوي او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي نو هغه ټولې دا چې خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد فرد باید ازادي ولري او فرد فرد باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لسل ته ښځې دي یا پینځله سنجونی او خځې دي په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نه پکا پیدا کوي او هغه کور ته راوړي نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانې دی شي زمونږ سره دومره غټ غټ بزنسونه نه دي زمونږ سره اقتصاد دومره هواد مخ نه دی تللی نو د دې چې دغه مخه دا جب شوی دا او د مخکیم چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د تلويخ کال د جنگ په دغه باندې روان شي زمونږ خوندای سوزل کېدل زمونږ خځې چې باندې کار تتلې د هغه په مخ کې دومره خندونه او امدار کم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کې که حقیقت سره وي چې څومره د څومره خزو مبارزه وکړه څومره مخکې راغلي نو د کار په ځای نو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کړي بیا هم د دې ترڅنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نو ورسته پاتې شو نو لکه یو څه دی چې مونږ د دنیا نو ورسته پاتې شو همدغه رقم باندې اقتصاد به مونږ څنګه برابر شي ښځه او سړی باید دواړه کار وکړي هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه راخو وګرځي او که چېرته داسې نه وي داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو فکر کړم چې اغازو ما د جنکو او د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړي. نو اما ته وویل همدغه باندې ما نه السم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کې یا جنکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و. نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی، نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوي دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه. نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه. دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې باندې چې ښځې راوتلې دي، سره کم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنې میوه خرڅوي، یا یوه د مکتب استاذه یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی، هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي. نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هېڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي. دا اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه، ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده، هغه فلج شوه، هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی.
مننه اغلی بازوان. اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې. دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دی، نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي. تاسو که په دې برخه کې یو څه خبرې وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې، او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاته دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال، او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست؟
ستونزې خو وخت در وخته ډېریږي، کمښت نه مومي. زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پښتنه استادانې وي زمونږه، نو هغوی ډېرې خواریانې کړي وي، دا شل کلن خواري خستي کړې وه، ډېرې هڅې کړې وي، ډېرې ستونزې ګاللې وي، ډېر شاګردان یې روزلي وو. په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي. نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې، هغوی په کورو کې کینولې، معنا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو. او همدغشان دا کومې چې برحاله استادانې دي، دوی ستونزې دغه دي چې مثال په توه دوی زیاتره مثال اضافه بس دي، نو زیاتره تغیر تبدیلې بیخي ډېریږي، کله هلته لېږل کله دلته لېږل، بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو. او شاګردان یې کمښت منتلی دی، نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادان یې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي.
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه، ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې؟
نه، تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي. هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو، او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی، نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالی شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
ش او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادان کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې، په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه یې ور په غاړه وه، دغه استادان له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي؟
نه، دوی هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي. یو بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلاني وي، یعنی د دوی هر سړی رئیس دی، هر نفر یې معاون دی، هر نفر یې مدیر دی، هر نفر یې، یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپله ګیله او یا مثال د خپله خبره یو چا ته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی، خپل ځان ته معاون دی، خپل ځان ته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کښېنول شي، یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان
پوښتنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دی چې ویکي لچانه وکی دوی د سیو خبره وی چې مثال کو چا کی ادی ما غلطی وګوري استاد دې کمې زیته لري مرستیا لري مړې ژوندې لري اوس کوم ورځ یا استاد لانو شي اپلان کې مشکل وي دوی د 210 هغه ته مثال په تور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سیو حالات سره مخامخ دي د استادانو بیت تر اوسه هغه استادانه چې اضافه بشوي دی په کورو کې کې نو لیدي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړي او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمې ماشتنه سوزکه چې د بازه خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړی وي مړونه سپینګیری شي وي نو زیاتره استادان امدغه سي حالات کې وي هم د دې ماشته پته مې او غم دوی نه داس یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم د مدرکه کار ور باندې وشو چې لاره نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکوي او یا مونږ ته داسې کوم نور ځایان کې مونږ مقرر کړي داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کښېنې نو خلاص
مننه اغلې ظفرزی اغلې نویده کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیې مشر یاست کله چې د شونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅه کوي د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلې دي د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته غوږ نیولې دي هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لرئ دوی څه ځواب درته ویلی دي
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور زوی لري نه خاوان لري نه ورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص وه اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زومو سره خرویا نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کې ده په ډېر بد وضعیت کې ده په همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر سوی ده یا مدیره سوی ده ټولې نه اکثریت درته یادوم چې د دوه خپل خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکي یا مکتب خوسي کی بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکي او یا یې خو دغه څلکه فرضې خور چې وویلې په دی باندې او په هغه باندې دوی مقصد تنقیصیي برطرفه کوي د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بند ده دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي مونږ سره مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو هره ورځ مونږ ته مشکلات راځي استادان مونږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي یعنی باور وکړي یو بل استاد ده چې په خاوند په نظام کې کار کاوه اوس خاوند په کور کې ناسته ده د خپل تنقیص شوی ده یعنی په کور کې ناسته ده 15 ماشومان هم لري یعنی باور وکړي چې ما ته ویل وای دغه د روزي سرسایه یا خیرات کڅو ګرکې ما ته راکړي ترمله مدیو مکتب او باور وکړي مونږ هیڅ هم په واسه پوره نه دي نسو کولای هیڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي
او کدا غتار حدیدو تطبیق سی په دې طرح کې دو د ماشو هم ویل چې باید ساته د ماشو د استادانو کچه پورته سی. نو دغه ته من په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته من خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ لپاره ټولو ارزو ده. که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال یې د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه من حوز د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده. دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوان شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هېڅکله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشه صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو مونږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګاره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارات اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته یې مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسې وایي هغه موږ منو په سارو سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر
ډېره مننه. بله آغلې بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دو شون کو مونږ د دو ضرورت په اساس باندې د دو سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره د افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نفونې زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي، خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي. نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څرنګه مشکلاتو سره هغه ګورو هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بګراونډ یې زه ستدي کوم، ټول بګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ خپل ما شخصي لګښتې او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چا نه غوښتنه او دا نه ده کړې او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې دپاره چې خپله کومه تلا لرم هغه هم ما راواخیست نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دته باندې شي د هغه پورې ما کوم بل دغه ورته نه وي پیدا کړی سورس په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار دا هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څه رکم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره راته کېږي خو اوس وخت چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت یې مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغې پلار مریض و مونږ د هغې د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپی سات مونږ هم هغه څه ډېر هغه نه دی که نه چې زه اوس دا ووایم چې و دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغو مونږ سره لکه مخکې دي هغو چې څومره ما سره لکه که زه همغه رقم د دو سره هغه مشکلات یې ګورم نو نور خو اقتصادي هغه خو په افغانستان کې دې حل ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ورسره ختم شي کومې ویجلۍ سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه
ډېره مننه آغلې بازوان. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم زدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زب بخ پلا در نلاڑشم او جنے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پاپا پکور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مان ظلم بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سنائی پا مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو با دی بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم چی مسرور یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کو ما خیر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا تپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیده سوک پریز گار کڑی سوک دا جا موتا جکڑینا سوک محبت کی لی ونیشی او سوک پی شکی ولی دالا شینا اخیر دی بوتلو میں کتی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی میں سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن اکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگ بینا لا خودش پی یو بجا دا لا دوجری آران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیم جانا حجری تاب میں اجاڑی مینا سڑب میں ولی او نظر دی گی مگن خبرنا خرن خلا او تلی دینا زړه می پهیس نارا چولیږي ما د پهیل لی یار یادنا او جړوی نا اوس په پرې نګدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00420211 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.